حيوانات علي پرمختلي حيوانات ټول ډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لاري کوم کوچنی چان چې زیرول کیږي ده هغه لاري د خپل تغذیه کوي او شیدې اخلي. اته لرونکي حیوانات چې دی خپل په مختلفو دولو باندې ویشل شوي دي خو دی ځینې عمومي ځانګړتیاوي هم لري چې د هغو د جملې څخه موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دی بدن چې دی هغه لږ یا هم ډېر ورېشتان لري چې د هغه په واسطه دی پوښل شوي تر څو د دوی وجود چې دی ګرم وساتل شي. همدارنګه د دغو ورېشتانو سربیره دوی خپل په ځان کې ځینې غدات لري چې د هغه په واسطه دوی کوم مثال ځینې خل مثال د غړو غدلري زنی ده خلو شیدو غدلري چې د هغه څخه زنی هورمون د زنی هورمونونو په واسطه دغه کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غړي خلې شیدې چې کیږي تر شو کیږي. همدارنګه د دې غاره چې د هغه عموما د وشم زی څخه جوړه شوی ده چې په دې کې زنی چې دی اوجده لکې لري مګر زنی لکې نه لري. او همدارنګه د غاښونو شکل چې دی کله چې تاسو حیوانات ویني د حیواناتو ته په کتو سره د اوغوی د غاښونو په کتو سره د دې د خوراک څرګندیږي چې دوی څه ډول خوراک کوي. همدارنګه دی چې دی کوم الکسنه چې مو ویل د دې ډېرې ډلې چې دی هغه مخکینی موضوعات کې مو ویل تیلرون کې حیوانات چې دی هغه ټول زړه چې دی له سلور جوفونو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دی د دوه دهلیزو څخه او د دوه بطنونو څخه. همدارنګه د وینې تړلې دوران لري یعنی د دوی وینې چې دی هغه د رګونو په داخل کې سرته رسیږي او دی چې دی تنفس یې د سږو په واسطه دی او حنجره چې دی صوتي تنابونه لري چې هر یو یې مختلف اوازونه نو تشکیل جوړوي. همدارنګه د دوی کما د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیر په جوف چې دی هغه د ډیف ګراګم په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینه او ګیر چې سوي د یو د یو بسخه جلا سوي ده. او دی د اطراح په جهاز کې چې دی مسانه هم خپل په جوړښت کې لري او عصبي جهاز کې چې دی د دوی د اعصابو شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي. لکه څنګه چې مو وویل په سر کې چې دغه کم تیلرونکي حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلا ده او جنسي غړي پکښې کې په ډېر اندازه وده کړی ده او القا چې د داخلي ده چې په دې کې ځینې چې دی هغه هګۍ اچي خو هګۍ بیا هم پر هم کې ساتل کیږي تر هغه وخت پرې چې نمونه نوی کړی اوس چاپېریال ته نه راوځي. رازو دغه کوم حیوانات چې دی په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي د دوی د شکل د چاپېریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري. عموما دوی چې دی ځینې یو د خوړو لاسره رول د غذا د لاسره رول له مخې ډولونه وایو یو د بچی اچولو له مخې ډولونه وایو. د خوړو لاسره رول له مخې چې دی هغه موږ په تیرو لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلي و چې په دې کې ځینې واښه خوړونکي دي لکه غواوی او نور او ځینې چې دي غوښه خوړونکي دي لکه مثال سپی دی پران دی زمری دی دا ټول چې دي غوښه خوري یعنی د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسته راوړي او یو چې دي هر شی خوړونکي دي چې په هغه کې موږ انسان ان هم شمیرلای سو چرګي هم شمیرلای سو چې دوی هر ډول شانشي کوي هم نباتات څخه استفاده کوي او هم د حیواناتو څخه خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. رازو ورپسې د بچي اچول له مخې وایي د بچي اچول له مخې چې دوی په دوه ډول ویشل شوی دي چې یو یې هګۍ اچون کې دي یعنی ځینې چې دي پکښې کې هګۍ اچي او ځینې چې دي هغه بچي اچ زیږون کې دي یعنی بچي اچي. رازو د دوی کوم ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ ته دی په ډولونو کې کم کم حیوانات شامل دي. هغه چې اون کې تیلرونکي حیوانات چې دي دغه موږ عموما وایي چې د نمسخ معلومي چې دغه کم بچیان چې زیږي هغه په هګۍ کې کله چې د هګۍ څخه راووزي د مور د تیون څخه کم شیدې چې دي هغه اخلي او خپل تغذیه کوي چې د دې ش ډولونه چې دي هغه په استرالیا او نیګوینی کې چې یو هیواد دی په هغه کې پیدا کیږي چې په دې کې هم ځینې چې دي میږي خوړونکي دي او ځینې مثال واښه خوړونکي دي چې مثال موږ وایو د میږي خوړونکي څخه چې دي هغه لکه شیشګی دي او همدارنګ ځینې نور ډولونه لکه ډکبیل دي او پلاتیپوس دي. ورپسې رازو کسور دغه بی بچی اچون کې چي دي چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو چې مثال دی کسور لرونکي ځینې چې دي کسور لرونکي دي او ځینې پریوان یا پلاسنټا لرونکي دي. کسوری لرونکي حیوانات چې دی خپل د نس په برخه کې کسوری ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې دی خپل کله چې بچي وزېږول سي په هغه برخه کې دوی چی کوي ساتي تر هغه وخته پورې چې دوی چو سي قوي سوي ونوسي چې د هغه برخه کې د دوی کوم د شیدو شیدې دپاره هم دوی د الته چی کوي داخلي چې دغه کوم کوچنیان چې دی د هغه ځای څخه د تیونو څخه هغه شیدې ځان ته اخلي چې په دې کښې مثالونه چې دی هغه کینګرو دی چې د استرالیا او امریکا جنوبي امریکا په برخو کې پیدا کیږي همدارنګه کوالا بیر دی چې دا هم د یو شو ډولونو څخه دی چې خپل چیچیان چې دی دوی کڅوړې کې تر هغه وخته پورې چې قوي سوي ونو سه ساتي ورپسې پریوان خس لرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایو دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخته پورې چې خپل نهایي حد ته نه رسېدلي عظمي حد ته رسېدلي ونه اوسي د مور په رحم کې اوسېږي چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووزي د مور په رحم کې چې د پلاسنټا د لارې دوی خپل تغذیه کوي او وروسته چې کله د مور د رحم څخه راووزي بیا د مور روتین څخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دوی خپل تغذیه کوي چې دغه کوم حیوانات چې دي د شکل او جوړښت د غذا اخیستلو له مخې ټوله یو د بل څخه فرق کوي ځینې چې دي حشره خوړونکي دي ځینې یې میږې خوړونکي دي او ځینې چې دي خپل ځان ته مختلف ډولونه لري زه دغه کوم ډولونه چې دي ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایي لومړی رزو حشره خوړونکي تی لرونکي دغه کوم حیوانات چې دي دوی د حشرو څخه خپل تغذیه کوي یعنې د حشرو حشرې خوري او خپل ژوند په هغه باندې مخته وړي چې ښه مثالونه یې چې دي هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم د دوی د شو ډولونو څخه شمیرل کیږي همدارنګه ورپسې رزو میږې خور تی لرونکي چې دي دغه حیوانات چې دي مخکیني غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دي هغه اخلي چې ژبه یې چې ده اوږده ده چې د دغې اوږدې ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل د تغذیې لپاره استفاده کوي چې ښه مثال یې پینګولین دی او همدارنګه ارمادیلو دی چې دا د میږې خوړونکو تی لرونکو په حیواناتو په ډلو کې راځي ورپسې کرپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټولو کوم موضوع چې دي د عنوانو څخه هر یو واضح معلومیږي کرپونکي حیوانات چې دي د دوی غاښونه چې دي ډېر تیره دي او دوی کوم شیان چې دي هغه مثال ټوله شیان د دوی خپل کرپونکو غاښونو په واسطه پرې کوي او د مثال د مختلفو شیانو څخه خپل تغذیه کوي مثال یې چې دي شکون دي سویان دي همدارکم موږکان دي رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دي الوتونکي تی لرونکي حیوانات دي چې بچي زېږونکي دي دغه حیوانات چې دي مثال د وروستیو پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پردې په واسطه دوی چې کوي حرکت کوي چې ښه مثال یې چې دي ماښام څکالي دی چې دوی عموما د ماښام د خوا خپله غذا لاسته راوړي او دوی چې دي په سترګو باندې سم شی نسي لیدلی خپل د اواز د موج کوم چې دوی تولیدوي د دوی اواز موج لري چې ډېری وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تېر سوي دي او دوی خپله د دوی کوم اواز موج چې دي چې پر یو برخې باندې د هغه سره ټکر وکړي کله چې بېرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا د دغه اواز د لارې دوی خپل لاره چې کوي خپل ځان ته معلوموي او ورپسې رزو عالي دماغ لرونکي حیوانات وایي عالي دماغ لرونکي حیوانات کې به تاسې ډېر اورېدلي اوسئ چې د دغو ډولونو څخه ګوریلا او شمپانزي راځي چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډېر حده پرې وده کړې ده او په ډېرو شیانو باندې پوهېږي یعنې په ډېرو شیانو باندې د دوی دماغ رسېږي همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تی لرونکي حیوانات دي غوښه خوړونکي تی لرونکي حیواناتو په ډله کې زمری پړانګ دا ټوله راځي چې دغه حیوانات چې دي د دویم مصرفونکي په ډله کې راځي چې د لومړي مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او د دوی غاښونه چې دي هغه ډېر تیره او سخت دي او همدارنګه ډېر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولی سي په اسانۍ سره نیولی سي ورپسې رزو د دوی څخه د غوښه خوړونکو وروسته په دې کې چې دي پیشي سپی ټوله راځي ورپسې د غوښه خوړونکو وروسته سوم لرونکي تی لرونکي حیوانات وایي دغه حیوانات په ډله کې چې دي ډېر ښایسته حیوانات لکه زرافه ده ګوره خر دی هوسۍ ده دغه همدارنګه دغه د بوزه او داشان ټوله د دغه په ډله کې راځي چې دغه کوم حیوانات چې دي دغه پیشي چې دي سوم نوکان لري چې د سوملرونو له مخې په دوه ډلو ویشل سوي دي. یو چې دی یو سوملرونکي دي لکه آس، خر او نور، او بل چې دی دوه سوملرونکي دي لکه غوا، اوزه، پسه، همدارنګه اوسي، زرافه، چې دا ټول د دوی په ډله کې راځي. او دوی چې دي د لومړي مصرفونکو په ډله کې راځي، یعنې دوی د نباتاتو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او خپل د ځان لپاره خواړه آماده کوي. عموما کله چې دوی خواړه اخلي، دوی لومړی هغه څه کوي، واشه په میده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال څه کوي، پر هغه باندې شخوند وهي. کله چې شخوند پر ووهلې د ښه میده کولو وروسته، بیرته څه کوي؟ و میده تاسي، یعنی یو وای میده ته ځي، بیرته د میده څخه خوله ته چکل راځي، هغه باندې شخوند وهي، او بیرته چې کله ښه میده سوله، بیا نو میده ته په آستي. ورپسې خلتوم لرونکي حیوانات دي چې دا هم د واښه خوړونکو په ډله کې راځي، او د عموما غټ جسامت لري او په ډیرو غټو ځنګلونو کې اوسېږي. چې مثال چې دی غټ فیلان دي، د هغو د شو مثالونو څخه. همدارنګه اخیرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي، چې دغه کم حیوانات چې دی په سمندرونو کې خپل ژوند مخته وړي، او عموما دی غټ جسامت لري، لکه نهنګ دی یا ویل دی، چې دوی چې دی تر سلو فوټو پر خپل اوږدوالی، مثال ځینې چې دی یو سلو پنځوس ټنو پر خپل وزن لري. او د دې څخه چې دی ځینې حیوانات دي چې وی ډیر هوشیار دی ذهني لحاظه، چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډیرو هیوادونو کې د دې ساتنه کیږي، او ورسره خپل دغه کم انسانان چې دی د انسانان سره ډیره مینه ښکاره کوي. دا و زموږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټول پای ته رسیږي. ان شاء الله چې تاسو ټول شمزی لرونکي حیوانات پیژندلي اوسئ، همدارنګه به شمزی حیوانات چې کوم حیوانات په به شمزی کې راځي، یعنی هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري او کوم په شمزی لرونکي راځي. شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینې چې وا شمزی د کرپندوکي څخه جوړه و، او د ځینو د چې و د هډوکو څخه جوړه و، یعنی ډېر مختلف ډول نو مجوهله، مختلف ټولګې مجوهله، چې په دغه اساس باندې حیوانات چې په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی و. ان شاء الله چې تاسو ټول باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوی او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړی اوسئ. دا واز موږ او تاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګې او ډولونه. ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو. تاسو دغه درې پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده، تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې واس، یعنی دغه کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویله، د دوی عمومي ځانګړتیاوې چې موږ ویل په ټولو کې وجود ولري هغه واس. دویم سوال، پریوان لرونکي حیوانات واضح کړي او ووایاس چې په څو ډول دي. ورپسې اخیرنی پښتنه ده، عالی دماغ لرونکي حیوانات او خلتوم لرونکي حیوانات واضح کړئ. سوال دوه جزه دی، عالی دماغ لرونکي حیوانات جلا واضح کوي او خلتوم لرونکي حیوانات جلا واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
نن ورځ راځو د نسل په ډیرښت او د جنین په انکشاف کې موانس تکثري سیستم وایي. په تېر لوست کې مو ذکر تکثري سیستم وویلی او په دې باندې پوښتلو چې دوی خپل دنده څه ډول سرته رسوي. نن ورځ راځو دغه رقم موږ او تاسو د جنین انکشاف وایو، همدارنګه ښځینه تکثري سیستم پیژنو. زموږ او ستاسو نننۍ موضوع د یو سلو اووم صفحې څخه تر یو سلو څوارلسم صفحې پورې دوام کوي. تاسو مو نسته کسوري سیستم کې موږ او تاسو لومړی تخمه پیژنو. تخمه چې ده، موږ وايي تخمونو تولید هغه پروسه ده چې ښځینه تناسلي جهاز کې د هګیو تولید لپاره تر سره کیږي. خپل تخمه چې ده په خسوي هګی ده چې ده فالوپین ټیپ څخه د په هر میاشت کې یو یو دانه چې کیږي آزادیږي، چې په دې سره کچیر القاز یو ماشوم هم کیږي، کچیر القاز دغه رقم اخراجیږي. او دغه کومه پروسه چې موږ تاسو وایو چې د ښځینه تناسلي جهاز کې د هګۍ تولید لپاره تر سره کیږي، تخم دانه تولید څخه عبارت دي. تخمه تولید چې دی یو پیچلې پروسه ده چې د ښځینه د تناسلي غړو په ځانګړې توګه د تخم دانو کې پیلېږي، شروع کیږي. او دا پروسه چې د ښځینه د جنټیکي موادو تولید او ساتلو لپاره ډیر ضروری دی او د حمل لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي. راځو د تخمې تولید مراحل وایو. یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحلې لري، همدارنګه د مرحلې چې په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي. تخمه چې د ښځینه د جنین په دوره کې تولید کیږي او دا حجرې چې د جنټیکي موادو لومړنۍ یو مجموعه ده، تخم اگونیا یا هم تخمی چه دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچه ځانګړي برخه جوړیږي. ورپسې په لومړۍ مرحله کې راځو د دې کوم مرحلې چې دی هغه پیژنو. د تخمې لومړۍ مرحله چې ده د تخمې د جوړېدلو، د تخم ګونیا وروسته له څو مراحلو د لومړني تخماتو تچشي کیږي یا پرایمري اوسایټس تچشي کیږي تبدیلیږي او دغه حجرې چې دي د پخېدو لپاره مثال هغه وخت ماده نه او په یو خاص حالت کې یا میټافیز په لومړۍ مرحله کې پاتې کیږي چې دې ته د موقتی یا لومړني پړاو کم مرحله چې ده ورته ویل کیږي. او د ښځینه د ژوند په اوږدو کې د لومړني تخمه چې دی د تخمدانۍ کې ساتل کیږي. ورپسې دوهمه مرحله کې چې دی د هورمونونو د تاثیرات له امله یو یا څو لومړني تخمات هره میاشت د ښځینه د حیض په دوران کې واده کوي. یوه تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي او د دوهم تخمې تچشي کیږي، دوهمې تخمې ته بدلیږي. چې دا پروسه چې ده د میټا فیز دوه ته ځانه سوي چې یوازې د انزال پر مهال بشپړه کیږي. ورپسې د تخمدانو آزادېدل دي یا افراز کېدل دي. کله چې د هورمونونو کچه مناسبه شي د تخمدانې غدې د تخمې د افراز کولو دنده سرته رسوي او کوم تخمه چې ده هغه آزاد کولو په مرحله کې د افرازولو په مرحله کې دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادېږي او د فالوپ ټیپ ته حرکت کوي. ورپسې د تخماتو نهایي پړاو دی، اخرنی پړاو دی چې کچیر د ښځینه د تخم سره سپرم یو ځای سي، تخم د حمل لپاره ژوندۍ پاتې کیږي. او کچیر تخم بیا له سپرم سره مثال یو ځای شي، دا پروسه به پر هغه ځای باندې پای ته ورسیږي او تخم به بیرته جذب کړل سي. یعنې په خلاصه ډول سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د ښځینه جنټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډېره اړینه ده. ورپسې راځو د مؤنث تکثري سیستم. وروسته موږ د ښځینه تکثري سیستم جوړښت پیژنو. د ښځینه تکثري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هګیو تولید، د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤل ګڼل کیږي. او د ښځینه تناسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو ځانګړی دنده سرته رسوي. راځو دغه کوم ځانګړي غړي چې دي هغه موږ تاسو پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه. تخمدانونه چې دی د ښځینه تناسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي چې د مثال د دوی اندازې تخمدانونه د رحم په دواړو اړخونو کې موقعیت لري. او تخمدانونه چې دی اساسي دنده چې ده د هګۍ یا ګمیچونو تولیدول دي، همدارنګه د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلي وو د هغوی تولیدول دي چې د حیض دورې، حمل او جنسي ځانګړتیاو لپاره ډېر مهم دي. ورپسې فالوپ ټیوب دی، دا کوم ټیوبونه چې دي، دا فالوپ ټیوبونه چې دي دوه نلونه دي چې د تخمدانې څخه د رحم پورې غځېدلې دي او د دې دنده چې ده د هغې مثال د تخمک ځای څخه د رحم ته چکې دي انتقالي او بل دنده چې ده د سپرمونو او هغې سره چکې یو ځای کوي او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی. رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د ښځینه د بدن په مرکزی برخه کې موقعیت لري او د دوی ډېر اساسي دندې سرته رسوي. مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده او در هم د هغې د ځای کولو ځای پر ځای کولو لپاره ځای دوی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورزي او د سپرم لخوا مثال د غسې القا کړل سي، دوی هغه چشکي خپل په ځان کې غرس کوي تر څو هلته دوی وده وکړي. د هایز جریان پیل او د ځینو نور اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دی. ورپسې سرویکس دی. سرویکس چې دی د رحم او وجینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دوی دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او وجینا څخه رحم ته انتقال کولو لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی توپ غوندې جوړښت لري او دی جوړی او بل چې دی د هایس په جریان کې د خون لره هم څخه وینه لره هم څخه بیرته وجینات د وتلو اجازه ورکوي. ورپسې وجینا پیژنو. وجینا چې دا یو اوږد عضلي نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي، د هغه سره وصل دی او د بدن په هلته پرانستل سوی دی، خلاص سوی دی. او د چې دی دنده چې ده د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي، همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي. همدارنګه دوی دغه برخه چې ده بله اساسي دنده یې دا ده چې د هایز جریان له رحم څخه بهر ته لیږدول مثال اسانه کوي، یا د دوی لاره چې ده د دغه شي کېږي لارې بهر ته وځي. دا وده شزینه تکسوری سیستم جوړشت. ورپسې راځو د هایز دوره پیژنو. د هایز دوره چې ده یو میاشتنی پروسه ده چې د شزینه تناسلي سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي. او دا دوره چې ده د شزینه د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هګۍ تولید د رحم د مثال چمتو کول همدارنګه د حمل لپاره د شرایطو رامنځته کولو سره دوی تړاو لري. که هم عمل مثال واقع نسی نو د رحم دغه اندومیټریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په چیکیر زایاسي او هایز به پیل سي، یا مثال ټوټه مثال هغه تخریبیږي اندومیټریم او د هایز دوران شروع کیږي. هایز دوره چې د خپل په ځان کې مراحل لري، لومړی چې دی د هایز مرحله پکې کې مثال دا مرحله چې ده د هایز یا خونریزی دوره څخه پیل کیږي او په دې مرحله کې چې دی د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي او د وجینال لارې په هټه جریان پیدا کوي. او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې د هایز دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي او د تخمدانو فولیکولونه چې د هګۍ د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي. او د دوی کوم اساسي دنده چې د هغه د فولیکولونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هګۍ لپاره غوره کیږي چې وروسته د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره دوی شي کیږي چمتو کوي. همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی چې اف اس اچ او استروجن کچل ور په دې کې چې کچل وروي تر څو د هګۍ د تولید لپاره شرایط برابر کړي. او عموما د دې د هایز دورې لمړنۍ برخه چې د هایز پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لسو خطر او ورځ دوام کوي. د هایز دوران لمړنۍ مرحله چې موږ تاسو وویلم هغه عموما د یو خطر او یا د درو خطر او ورځ پر دې چې کوي دوام کوي. د دې چې په دې د وخت مثال چې دی د او سبه تر لسو ورځو پر دوام کوي. اول پسې راځو د تخم کولو مرحله ده یا د تخمې د القا کولو ده چې په دې کې فولیکولر چې دی مرحله ورسته په دې مرحله کې د تخمې تولید او افراز کېدل راپیژیږي. او د دې مرحلې په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هګۍ تولید کړی وي د تخمدانې څخه آزادیږي. او دا چې دی اساسي دنده د هورمون د ال اچ هورمون او همدارنګه استروجن کچه لوړوي تر څو تخمه افراز شي. او دا مرحله چې د دوو څخه تر څلورویشت ساعتو پورې دوام کوي. ورپسې د لو ایتل مرحله ده چې په دې مرحله کې ورسته لدی چې هغه تخمدان څخه خوشی کړل سي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي. او د دې اساسي دنده چې د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید لوړیږي چې د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم د حمل لپاره چمتو کوي اماده کوي. که حمل واقع نسی د کورپس لوتیوم فعالیت کمیږي او د پروجسترون کچه لږیږي. کله چې د پروجسترون کچه راکمه سي د رحم داخلي پوښ له منځه ځي او هایز دوران پیل کیږي چې دا چې دی د لسو خطر سوالو سو ورځو پورې دوام کوي. ورپسې دغه کوم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې اته ویشت ورځې نیسي. ځینې وخت کېدای سي کم سي یوویشت ورځو ته رسي او ځینې وخت کېدای سي ډېر سي او پنځه دېرش ورځو ته ولاړ سي. ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسو القا وایو. القا چې ده هغه پروسه ده چې پکې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یوځای کیږي تر څو نوی ژوند پیل شي. او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی او د تخمې او سپرم د جنیټیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي. په دې کې موږ او تاسو وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري چې دا مرحله چې دی لومړی د سپرم حرکت او هغې ته رسیدل دي چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه ده پینس لاری د شزینا وجینات انتقالیږي. بل چې دی د هګۍ افرازېدل دي یا د تخمې ازادېدل دي، چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هګۍ افرازېږي او د فالوپین ټیوب چې دی د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یو ځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسېږي، یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلېږي، یعنې ټوله نه نښلېږي، یوازې یو دانه چې کېږي د هګۍ سره نښلېږي او د هغه خارجي پوښ چې دی هغه څه کوي هغه ته مثال دروي او د سپرم سر په هګۍ مثال ننوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کېږي، چې دغه پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کړي، نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي، چې دغه زایګوټ چې دی د وخت په تېرېدو وده کوي. کله چې وده وکړي، یو نوی ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کېږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای ورکول دي، ځای کول دي. مثال کله چې زایګوټ جوړ شو، موږ او تاسو ویله هغه په څو مرحلو کې تقسیم کیږي او د جنین د ودې په لاره روانیږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوښ ته ځان، اندومیټریم ته ځان ورسېږي، د ځای مثال دلته دی چې کیږي ځای پر ځای کیږي. دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو موږ او تاسې، لکه څنګه چې وویله، د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کېږي چې پلاسنتا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله صورت نیسي، یعنې د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي، اکسیجن خوراکي توکي ورته رسېږي، خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډېږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي، لومړني او دویم هفتې ته راځو، چې په لومړني اونۍ کې چې دی تخمه کول، د زایګوټ تقسیم، د پلاست د کم د مرحلې د دیوال چې دغه کم زایګوټ چرسوي په هغه ځای کې غرس کېدل صورت نیسي. دویم چې دی دویم اونۍ کې نطفه ځای پر ځای کېږي او د جنین لومړني جوړښتونه، مثال د مغز او زړه لومړني جوړښتونه جوړ کېږي. همدارنګه هورمونونه لکه د اچ سی جی هورمون تولید چې دی د حمل لپاره دوی ملاتړ کوي هغه برابرېږي. ورپسې په دریمه او څلورمه اونۍ کې، په دریمه اونۍ کې چې دی د جنین لومړني جوړښتونه لکه د مغز، زړه او نخاع لومړني جوړښتونه وده کوي، همدارنګه د نسجونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي. او په څلورمه اونۍ کې چې ده د زړه فعالیت، د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکښې کې زیاتېږي. ورپسې په پنځمه اونۍ کې د مغز وده، د زړه جوړښت، د عصبي سیستم وده صورت نیسي. همدارنګه یعنې تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو، د سترګو او غوږونو جوړښت، د اندامونو حرکت، د مغز فعالیت، د جنین وده تکمیل، دا ټوله صورت نیسي. تر اتمې اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چې کېږي مکمل تکمیلېږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده، د سترګو وده، د مغز فعالیت، د پوستکي وده، د سیستمونو فعالیت، همدارنګه د عضلاتو وده ټوله پکښې کې صورت نیسي. یعنې تر پایه پورې، تر نونسمې شپاړسمې اونۍ تر پایه پورې بیا څه کېږي، ژوندی موجود کم ماشوم چې دی شپږ دېرش اونۍ خپل په وخت ځان ترس کې نیسي تر څو تکمیل شي. دا اوس موږ ستاسې نننۍ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په ښځو کې د حیض دوره څو پړاوونه لري واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، ښځینه تکثري سیستم څه ډول جوړښت لري. او آخرنۍ پوښتنه ده، د جنین د انکشاف ټول پړاوونه واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نری نری مننه.
زما دا له وه نه زړ گئی واری او سړی زړ گئی تل مو دا جڑا کوي واری لا ماستا گرا نه واری لا ماستا گرا نه واری لا ماستا گرا نه نو غړ ما تھا یار بس دی وسور سا یارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سا یارا 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 سبیا مرا س بیا مراز یارا سپینس مالا لیت گورس مازل گئیت تلو بدیاری کو زمانتز رنی مئیت زمانتز رنی مئیت زمانتز رنی مئیت